د مخکښو شتو پروګرام لرو. ساعت 12 بجې او 10 دقیقې دی. د سات لاند خبرونه نورياس نوري اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کوم چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپکلی له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. دا خبره د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامې له مخې د کرکټ له قانون سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد ته تللی و، د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي و باروډونکي موټر سره ټکر کړی چې لږ تر لږه 11 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړی چې درې ایرانیو کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پر روانو هلو ځلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدلې هیر نه کړئ.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکې خزي خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونی په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګه کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخو څلور کالې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان خزو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستروړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکو ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ښه راغلاست وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او د غبنه میته مو راغله.
راځي پهل به تاسو له نوې دندې وکړو چې دارته وي چې څومره وخت کېږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشي؟
ډیره زیاته مننه میرمن مغنی، ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې ما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې کابل ولایت ترالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوای سم د خزو ځایګه یعنی د رهبری په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدارته وای چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کی وخت اند کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي شي، څه کار کوي شي؟
ګر چې خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که خځوي که سړوي هغه د انسانيت دید مونږ ته ډیر زیات مهم ده، اما بیا هم پر دې چې مونږ ټولنه کلونو کلونو جنگو پکې او متاسفانه یو مرچلاره ټولنه ده په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلون راوستای شي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپله وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نه سوی کوای په آرامه باندې والي ته یا هم زموږ همکار معاون ته ووایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطح کې وي، دوی کوای سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوای، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنه کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوای سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي؟ په تېره د خپل دندې په اړه لږ څه معلومات مونږ اورېدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثرې ښځو ته ورکړل شوی، یعنی تقریبا په لسو ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي. په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کندی کې چې اوس مشورې ته ارشاد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت سي. نو په دې بخشو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي، او هغه اساسي مشکلات ګر چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې. باوجود د دې چې کابل پایتخت ده، باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زمونږ ښځې صحي کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډېری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته، او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته، هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې نامنی په وجه باندې انجینر نسی کوای سي مکاتبو ته ولاړ سي، او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیاتو ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضي ولسوالیو کې چې ابتدایي لیسی دي، ابتدایي مکاتب دي او لیسی نسته، حالت انجینر ډیر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لري زیاتو ولاړ سي درس وایلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید خزو لپاره روی، هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونو موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجینرو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینې نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپل پښو ودرېږي او کار وکړي، هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کار آفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو، او دوی ته د تجارت او د کار آفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نه تنها زه بلکې د کابل ولایت ټوله رهبري تل دا هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي، هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په د مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مسله ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبري تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یو غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازم امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لستنی کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغه ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه کوی سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د کلینیک لپاره هغه باید هلته اوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر تر مخکې ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او د هغې پر
څنګ اړیکه بیا هم راواخلو. مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. علیکم سلام، بیا هم ښه راغلاست.
مننه، شکر خیر. زما نظر خدا دې د ښځو په اړه باندې دلته په افغانستان کې چې ښځو ته لوی خنډ جوړ شوی دی، یا لوی خنډ جوړ کړی دی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خرابه ده، نو ښځو ته خنډ جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې عالیه دپاره خارجي یو سیاست ته شم سیاست دپاره نظم ته غوښتي ده چې دا اوس سیاست مداران دي، سیاست ته راوتل چې باید مبارزه وکړي، او سیاست وکړي خپل ځخ قوته کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور ښځو ته لار هواره کړي، او نور ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب باش کې، سیاست باش کې، په ټولنیز باش کې خپل فعال سرګرم ښکار کړي، او نور ښځو ته خدمت وکړي. نو دا غوښتنه چې موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال اوسي، او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او د شوم سیاست څخه یا د فشار د عالیه څخه چې دا سیاست سیاستمداران د ښځو څخه استفاده کړي، یا دغه حالت ته راوباسي.
ډېره مننه. ژوندی اوسي اغلی ګرول رضی. ستاسو په مخکینه یو دندو سره شو ډېر ځینو کې مندان د تر سره کړي دي، مونږ اوریدلې تاسو راته وایي چې چیرته به کوم برخو کې.
ډېره زیاته مننه غلی غنی. ما پخوا له بلدی چې له پوهنتون فارغ شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال مې د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې تر څنګ مې څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره مونږ تقریبا درې کال کار کړی ده، چې هلته مونږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې مونږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزیت بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه حلته کړی دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضی کارونه کړی دي، بعضی میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړی دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یو انجو ده، موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفرینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث، یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې، او د کارفرینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وسالت کار؟
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه وی سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما د جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو، چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي، او دوی ته دغه برنامې د رهبریت برنامې مخته وړل کیږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کونه وم، او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډیری خزي انجونی دي کنه هلکانو نجونی کړي
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره پخوا په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزې چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنې راټولې او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسی پکال کې
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کال کار وکړ هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایو سره وکنه یوازې هغه امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی هم د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غیر څنګ باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثر د میدانی تحقیقات تر سره کړی او د غی راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سټ کې او په پانه کې شته او د خزو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړل دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چې شکایت وسیدل یعنی د دې د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړل دي
ولایتو ته مسافرونه درلودل کوم ولایتو ته تللې
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې موږ کمیسیون کې سفر نوم درلودل دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دا غولایتونه دي چې ما سفر ته کړې
کله غزنی ته هم تللې
او غزنی ته اکثرا زم زکه چې هغه اوس موږ وطن ده نو بلې او غزنی ته مې هم سفر نه کړی
په غزنی کې د خزستون ځکه چې ډیری وخت په غزنی کې د نن چې کومې خزي اوسېږي هغه د ډیر ستون زور نه خالص سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې دوی غږ تر اوسه په سماتو کې څوک نه پورته کوي او پاړې نه تخي ندا شبي
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د خزو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي خزي تقریبا همرنګ مشکلات لري اما بیا په خاصه توګه په غزنی غونډي ولایت کې چې هغه ته نامني ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د خزو مشکلات ډیر زیات دي هلته متاسفانه خزي اوس هم په اکثر ولسوالي کې ګیرو ولسوالي چې خپل د غو ولسوالي هم هیڅ د نجونو مکتب حتی د لکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هیڅ نسته کلینیکونه هلته هیڅ نسته او حتی غیر ابتدایي حقونه چې د خزو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسي ده دوی متاسفانه هغه ته هم لاسرسي نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودل چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لایغه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودل ځکه چې غزنی له مرکز ولایت څخه شمیرل کیږي او زه چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د موږ په خښ لاندې وله ما هلته هم سفر نه کړی ورکشاپونه هم درلودل او بعضی قضایي چې هلته وي خصن د شکنجه په بخش کې هغه مونږ سیړل دي
تر شولو شدید قضیه کومي وي هلته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د خزو پوړندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو ما د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړ کلرو بیا به ستاسو جواب تر شو مهرباني وکړئ چې کوم څه څه
احمد غاز منصب د هلمند ولایت د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم
الله هلمند ښراغلی مهرباني
دا غوښتنه لرو د شګو حقوق دې پر ټول امسوي د کزمس افغانستان کې څه دې ډېر زړه دې دې کزمس خون د کندې څه دې زموږ خون نه خون دې ته مان څه دې دې زموږ خون دې د ورې څه دې 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 زړه دې دې زموږ څه دې باید چې پاک سره وکی د دې باندې والی وکی کچیر نو څه دې आवाज پته کې نو ان شاء الله عمر ستولس دولت او رايات مو د څه आवाज راوري ان شاء الله کفتای سول رئیس الام دغه څه دې رئیس سره چې زکه څه دې ډېر حقدار دې څه دې دې زوري دې دې ورور دې لاس ور کړی دې پلار دې لاس ور کړی دې خاوند دې لاس ور کړی دې څه دې دې زوري دې
ډېر مننه کوروته ښه که په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړی هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي او یا خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي، او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوري.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي لستونز سره مخ کیږي، په تیره غوښل کیږي. تاسې په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی غوښل شوی نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې اموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نسوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثرا ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگراني به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و. اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړو او کوم خاص ستونزې موږ نه درلودلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښی، تاسو سره کورنۍ چلند څنګه او مخالفت کله نه خو؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره تللی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې لکوم زی څخه؟
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې لکوم زی څخه مو اړیکه نیولې؟
د خوست
ولایت. خوست ولایت ښه راغلی، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت دې ښه که او مهرباني.
مشورہ جرگی مرگی کڑی دی گئی مختصر نے اس کی داغا دے کہ اس دن پولیس والے کے کامل اس کا سل زلالا جن کے غلا وتری دش پر سمنا
کما ولس والے
زازی میدان دی ولس والے
زازی میدان ها مہربانی
نو دا چونکی کومې چې دي دغه ته وویل چې موږ د ښځو مبارزه کوو، ښځو حقوقو ته دغه کې خو دغه چونکی نه اوسه ټوله جوړه شوې ده، مریض میروسي ته جوړه شوې ده، نو مو دا پختره ده چې دا پختره تو چا سره خط سره نرکی کړي دي کړي دا تاسو په واسطه قدرت کې شته لا نه هي ته چې کېږي هغه بس د ټول ملي نه کېږي د ترکی کې بل بس سي غریب سي له نور ته د پرې له ور باندې کې هغه په کور مو سره دا پختره دې مهرباني نه سلام
مننه ډیره زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی. مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو. مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 14 ولسوالیو کې چې هغه زموږ په ټولو برنامو کې شته او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو. له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لاره پیدا سي. او د خوست په ولایت کې باید ووایو چې هلته زموږ همکاره میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته سته او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت د ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکو وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چې لري په هغه باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوی سي چې خپل اهداف ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده مونږ ته معلومه وي چې مونږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی شو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې حده تر دې ځایه پورې رسېدلی یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتماً کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه، بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای شو چې په ټولنه کې تغیر راوړو، نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چیرته دوی حمایت سي دوی کولی شي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي؟ څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخ متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ سخر اغلی هم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځای راکلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ شي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکوای سوای چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه، که چیرته مونږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی مونږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خويندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې جون ته غلار همواره کړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون ویلی او نه هم د کار زمينه ورته برابر کړه او نه هم اجازه ورته ورکول کړه. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه که مونږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلان له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم، نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي. ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوي سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپلې لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنکړو، باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي، دغه مسؤلیت به څوک لري.
بیا هم ډیره مننه چې راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان، موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښه ده وپرېلی اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ